امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا دی د امریکا جا آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو
نن یک شنبه ده د دیارلسو اوونی وکال د اقرب د میاشتې اوو ویشتمه ده چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 13 کېږي. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدو چار وزارت وایي چې په روان کال یعنی 2013 میلادي کال کې ته ترکیه څخه 6000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. دغه وزارت وایي یاد کډوال په ترکیه کې د کډوالو لپاره د شرایطو تر سختېدو وروسته په هیواد کې د افغانستان سفارت لخوا په دعوت طالبانه ډول راستنېږي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو د چارو وزارت وایي اسلام الدین جرات د شنبې په ورځ امریکا ژغ تول چې راستنېږي هغه کډوال دي چې اروپا ته د رسېدو په هدف ترکیه ته تللي وو. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د چین ولسمشر جی جی پینګ د پاپا نیوګینی په مرکز پورت موبرسی کې د آسیا د آرام سمندر د اوزې د هیوادونو د اقتصادي همکاري په سرمشریزه غونډه کې پر یو بل اقتصادي پالیسیو باندې سخت نیوکه کړې دي. دغه دواړو مشرانو د نړۍ د مشرتابه لپاره دوه مخالف لیدلوري وړاندې کړل او شای شاغلی پنس د بارنو پورونو د منونو په اړه د غونډې برخوالو ته خبرداري ورکړ. شغلی پنس تر خبرو مخکې د چین جمهور رئیس جی جی پینګ وویل چې د یو کمربند او یوې لارې نوښت همکاري یو آزاد پلیټ فارم دی چې اساس یې د ګډو ګټو لپاره د مشورو کولو په اصل ولاړ دی. بل لوري ته امریکا، استرالیا او جاپان هم دغه راز د شنبې په ورځ د هند د بیرالکایل د وزې د زیربنایي چارو لپاره د یوې درې اړخیز مشارکت په اړه یو اعلامیه هم خپره کړه. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو ویل دی چې روسیې ته د تیرو هڅو وړاندو هڅو کې اوکرین تر امریکا بهتر ملک نه لري. پامپیو دا څرګندوه د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د اوکرین د بارنو چارو له وزیر پالو کلمنت سره تر لیدنې وروسته کړي دي. پامپیو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو به هیڅکله د روسیې سره د کریمیا الحاق ونه مني او تر هغې به پر وړاندې اقداماتو ته دوام ورکړي څو چې روسیې د تور سمندرګۍ دغه ټاپو بیرته اوکرین ته نه وي سپارلی. د افریقا په مرکزی جمهوریت کې د ملیشو کمانډان نیول سوی دي او د جرمونو نړیوالې محکمې ته سپارل سوی دي چې د هغو جرمونو او شکنجه کولو تورونه پرې لګول سوي ځواب وایي. دغه اعلان د جرمونو نړیوالې محکمې د شنبې په ورځ کړی دي. دغه محکمې ویل دي چې د هغه پر ضد د جنګي جرمونو ترسره کولو تورونه دي او د افریقا مرکزی جمهوریت الفرډ یاکاډوم د شنبې په ورځ هغوی ته سپارل دي. د محکمې ویاندانې ویلي چې آیا دغه کمانډان د محکمې مرکزی دفتر حق ته استول سوی دي او کنه. د کوټې د پولیسو یو پخوانی مشر محمد نعیم کاکړ باندې پرون مخصوصاً ناڅرګند وسلوالو ور باندې ډزې وکړې او ټپي کړ او وروسته مرستندوی ادارو په موټر کې روختون ته ورسوه او چې د سختو ټپونو له امله هلته ساور کړي. په دې اړه به نور تفصیل په کوټې کې د امریکا ژغ د خبریال په دې رپورت کې وو.
د کوټې شهر د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چې ما وویل صدغه پېښه لپشین سټاپ سره نږدې په جی پی او چوک باندې هغه محل رامنځته سوله کله چې د پولیسو په خوانی ایس ایس پی نعیم کاکړ د ماخستن د مانځه د ادا کولو وروسته خپل کور ته روانو. عیني شاهدان وویل چې په موټرسایکل سپور رود دوه نسرګند وسلوالو پر د باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د کاری ټپي سو. بیا یې د فوج سی ایم ایچ روغتون ته یوړې چې هلته سا ورکړل. د پولیسو په خوانی افیسر نعیم کاکړ د کرایم برانچ مشر هم وسیدل یو چې یو شمیر مجرمان نیولې وو او پر دوی باندې قضیه جوړ کړی وي او دوی له قضیو څخه مخامخ وو. اېدی شایدان وویل چې برید کوونکې په دوو موټرسایکلو باندې سپاره وو چې کله ډزې وکړې بیا وتښتېدل. له پیښې وروسته ګڼ شمېر پولیس او ملیشیا راغلل. شاوخوا سیمه یې په خپل ولکه کې واخیستله. له دغه ځای څخه شهادتونه ترلاسه کړي دي. د دغې پیښې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان خپل په سر اخیستې ده. په روان کال کې په کوټه ښار کې له پولیسو تر دې زیات عسکر وژل شوي دي. سپه دوی کې عالي رتبه مامورین هم شامل دي. د زیاتر پیښو مسولیت طالبان او داعش پر سر اخلي. پولیس نه یوازې دلته په کوټه کې بلکې په خیبر پښتونخوا او په کراچۍ کې هم د نامعلومو وسلوالو له لوري هدف کیږي. پاکستان سي د ترګري له جنگ سره لاس او گریوان دی او پولیس ته دلته په شارو کې د نننه د کوشنی کچې د جرایمو د مخنیوي لپاره تربیه ورکول سوی ده. د دفاعي چارو سړنکاران وای هم له دغه قبله پولیس د ترګري په جنگ کې د لوړې کچې له ترګرو سره مقابله نسی کولای. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو یو هوایي برید د اسلامي دولت د وسلوالو په یو مرکز چې کړي لږ تر لږه څلوېښت کسان پکې ژوبل شوي دي. د راپورونو له قراره د سوریې د بشري حقونو سازمان او د سوریې دولتي خبري اژانسونو ویل دي چې دغه مرکز د سوریې په عراق سره ته نږدې و او ویل کېږي چې په دغه برید کې ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي. ائتلافي ځواکونو په دغه سیمه کې دغه هوایي برید تایید کړی دی خو ویلي دي چې په دغه برید کې ملکي کسان نه دي وژل شوي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنګټن د سټوډیو واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي چې زلمی خلیلزاد د زابل ولایت د خاک افغان په ولسوالۍ کې د ملا محمد عمر لزوی سره لیدلې او د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د محقق په وینا د خلیلزاد په مشرۍ د سولې رواني هڅې یو اړخیزې دي او هزارگان پکې لپامه غورځول سوي دي. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبريال ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال او د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجی محمد محقق وای د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ د سولې روانې هڅې په یو اړخیز ډول ترسره کیږي او په دې پروسه کې هزارګان سندې ته شوې دي. ښاغلی محقق د شنبې په ورځ امریکا غږ آشنا سره مرکه کې په کور دننه د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد لیدنې او سلام مشورې یو اړخیز وبللې او ویل چې ښاغلی خلیلزاد د خپلو روانو سلام مشورو په لړ کې د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب په مشرۍ د طالبانو له یو پلاوي سره لیدلې خو په کابل کې د هزاره قوم له مشرانو سره تر اوسه نه دي لیدلې. ښاغلی محقق وویل چې زلمی خلیلزاد یوازې پر ټلیفون ورسره خبرې کړې او ورته ویلي دي چې د لیدنې لپاره یې وخت کم دی. هغه وویل پاکستان ته ځي، وخت یې کم نه دی. دلته له لوی او کوچني سره ویني، وخت یې کم نه دی. خاک افغان ته چې د طالبانو سیمه ده ځي، وخت یې کم نه دی. خو دلته په دشت برچی کې د لیدو لپاره وخت نه لري. دا خبرې زموږ لپاره د پښتنې وړ دي خو په اصل کې موږ د سولې پروسې سره موافق یو او د سولې لپاره له هرې هڅې څخه ملاتړ کوو. کوم معلومات چې موږ لرو هغه په خاک افغان کې د طالبانو له یو استازي سره چې مشري یې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب کوله لیدنه کړې ده. د ښاغلي محقق د ادعاو په اړه مو هڅه وکړه چې په کابل کې د امریکا د سفارت غبرګون هم واخلو خو له پرله پسې اړیکو وروسته بیا هم بریالي نه شوو. محمد محقق دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حبیبې سرابي هم د سولې د وروستیو هڅو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې د افغان سولې په اړه وروستیو هڅو کې د سولې عالي شورا سنډې ته شوې ده. هغې ویلي، زه په واضح توګه درته وایم چې فعلاً د سولې پروسه د سولې د عالي شورا له لاس څخه وتلې ده او حتی د جنیو کانفرنس کې هم سره لدې چې د سولې مسله هلته مطرح کیږي خو د سولې عالي شورا یو غړی هم هلته حضور نه لري. خود افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره کیږي او په دې پروسه کې به د قومونو او ګوندونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو استازو ته برخه ورکړل شي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سولې په پروسه کې د ښاغلي خلیلزاد وروستیو هڅو ته په اشاره وویل، سولې د نړۍ چې له جمهور رئیس سره درلودې خپل جزئیات او رپورټونه یې له جمهور رئیس سره شریک کړي دي خو سوله د افغانانو په مالکیت کیږي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي چې د بل هر وخت په پرتله اوس مهال د افغان سولې پروسه هیله بخونکي پړاو ته رسیدلې ده او ځینې ډلې د پردیو په لمسون هڅه کوي چې د شخصي ګټو لپاره د سولې روانو هڅو ته قومي بڼه ورکړي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د ښاغلي محقق د سرګندونو په غبرګون امریکا غږ آشنا ته وویل،
د سولې د عالي شورا مشري ډیری برخه یې د هزاره ورونو له ټولګې څخه ده، نو زه فکر نه کوم چې په د سولې په موضوعاتو کې د دغه قوم ته یعنې په ټیټه کتل شوي یا په حساب نه وي شوي. اما دا چې محمد محقق په دې شکل الفاظ استفاده کوي، دا فقط او فقط دوی ځاني غوښتنې دي، فقط چې دوی ته په نحوې په اصطلاح یو نو باج ورکړل شي، یو نو دوی ته ارزښت ورکړل شي. په دغه خاطر دوی دغه خبرې کوي. موضوع ته غواړي یو نو قومي رنګ ورکړي.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر د افغان سولې په تړاو د زلمی خلیزاد هڅې ګټورې وبللې او هیله خوده چې د دغه هڅو په نتیجه کې به ډیر ژر د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو لړۍ پیل شي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تیرونی افغانستان ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې د افغان چارواکو سربیره له یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو سره هم وکتل او ټاکل شوی چې د افغان سولې په اړه د سیمې د یو شمیر هیوادونو له چارواکو سره هم لیدنې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د سولې په خاطر او له طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو په منظور د نوي ملي بورډ د جوړولو په لړ کې مشورې کړې دي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د دې نوي بورډ د اهمیت او د افغانستان پر سیاسي او نظامی وضعیت باندې د تاثیر په باب په کابل کې د سولې د عالي شورا لغړی قاضي محمد امین وقات او په ګلستان کې له تاریخ پوه حاجی ولی محمد سره مرکه کړې ده چې د دوهمې برخې اوریدو ته ستاسو پام را اړوه.
دا نوی ملی بورډ چې دی دا یوازې تمثیلي بڼه لري او که اجرائیه صلاحیت بم لري او دې کې به څو غړي لري، څو کسان پکې شامل دي؟
تر اوسه خو یې د تعداد په مناسبت هم څه نشو ویلی. په هغه ولایاتو کې به هم هغه ترکیب د اقوامو یا د صنوفو لکه د ځوانانو شبکې دي، د علماو ټولنې دي، زموږ د سولې د شورا دفترونه دي، هغلته داسې د ښځو ټولنې وي، نور د قومي مشرانو د ولایتي شوراګانې دي. دغه واحدونو سره به چې خبرې کېږي نو معلومیږي داسې چې نمایندګان به حد اقل د دریو نه تر پنځو یا شپږو پورې راځي. په دې کې مربوطه ولایت د دغسې اداري واحدونو یا اجتماعي شبکو نمایندګي وکولی شي او دته به ملي مشورتي کوډ وویلی شي.
په دې کې به د طالبانو طرفداران هم شامل وي که نه؟ اداره ته به وایي
هغه څوک چې طالبانو طرفداري کوي هغه خو په افغانستان کې دغه غږ نه شي کولی چې ته د طالبانو طرفدار یې. یو هغه خلک دي چې خپله طالبانو سره په دې خبره بحث وکړي، مذاکراتو چې کوم بورډ ټاکل کېږي یا کوم هیئت ټاکل کېږي نو هغوی وظیفه داره چې د خبرې شروع یا آغاز طالبانو سره د تماس او تفاهم نه وکړي. منطقي په سطحه او د نړیوالو په سطحه باندې هم دا اهتمام محسوسیږي چې شوی دی او دلته د امریکا خاص نماینده چې دا هم چې راپور ورکوي خوشبینی ښیي په دې باره کې او حد اقل د روسانو په بلنه او د یو څو هیوادونو د نمایندګانو په اشتراک مسکو کې یوه جلسه کې د سولې د عالي شورا هیئت او د طالبانو هیئت اشتراک وکولو او پر دې شاته کېدلی شي چې هغوی یو غیر رسمي اهلن وسهلن فلو کې کړی وي.
دغه یوه وروستۍ پوښتنه ده د سولې د شورا د غړي په توګه نه، د یوه قومي سپینګیري په توګه که تاسو نه اشرف غني شخصا پوښتنه وکړي چې ستاسو نظر په دې اړه څه دی، تاسو به څه مشوره ورکوي؟
موږ دا په ترجیحاتو کې ګورو. دا ملت او دا مملکت سولې ته ضرورت لري. دا سوله واجب ده، دیانت ده، دا سوله مسؤلیت ده، دا سوله رفاه او معیشت ده، دا سوله حیات ده، خپل ځان د ذلت او بدبختۍ نه خلاصول دي، او دا سوله حریت ده، او د جنگ دوام بردګي ده، او دا پردی کار دی او سوله خپل کار دی. بنا د سولې ارزو دا زموږ د ټولو ارزو ده او په دې هڅه کې چې موږ کومه هڅه کوو هغه په همدغه مسؤلیت کې ورکه تا چې ویلې
په لومړي ګام کې قتل دا پکار دی. بادشاه صاحب اول موږ خپل نیتونه صفا کړو، د نیتو څخه په تورو دښمنی وباسو. په دویم ګام کې اړوند لوري په شمول د ټول افغانانو باید دا د پروپاګاندا د تبلیغاتي مبارزې څخه لاس واخلي. په خبرونو کې که الکترونیک میډیا ده که پریس میډیا ده، په هغه کې باید د سولې لپاره اچي وسي چې د انسانانو زړونه سره نږدې کړي او بیا به نو ګام پر ګام باندې به سولې ته لار هواره شي.
خبرې خو که دغه انګریزي ضرب المثل په رڼا کې وګورو چې په خولې ویل آسان دي مګر کول یې سخت دي. افغانان خو تبن سوله به غواړي. افغانستان د نږدې ګاونډیانو خصوصا د ایران او پاکستان او دوو نږدې قدرتونو دغه ستراتیژیکي ګټې توپیر لري په افغانستان کې، دا هم تاسو یو غټ خنډ نه ګڼئ؟
په دې کې شک نشته، افغانستان د نړیوالو ټولنې جوړېدل ډېر مشکل دي. دا پر افغانانو پورې اړه لري چې د افغانستان د افغاني ټولنې څخه واقعي مشران راپورته کړي.
زما خدای پاک ته امید دی چې هغه افغانان او هغه حکومت به د نړیوالو سره د ګاونډیانو سره داسې اړیکې وساتي لکه د ثور د کودتا وړاندې چې د افغانستان د حکومتونو کمی اړیکې وي د زبر ځواکونو سره او د ګاونډي ځواکونو سره. او دا خبره تاریخ ثابته کړې ده چې د انګلستان او د پاکستان تر مابین درې جګړې شوي دي. افغانستان کله هم د پاکستان ته مشکلات په هغه سختو شرایطو کې نه دي پیدا کړي چې زوړ افغانستان او نن زخمي افغانستان د جوړېدو تر پړاو تیریږي. په کار دا ده چې ګاونډي هیوادونه او زبر ځواکونه د خوږمنه ګوته افغانستان ونننل شي.
حاجي صاحب ولی محمد ډېره مننه تاسو نه
افغانستان پاړه تازه ماسک او بے طرف معلومات تر لاسه کړئ. نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده او تاسو یې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د 2013 کال د میګنیتسکي د بشري حقوقو جایزه د پنځشنبه په شپه په لندن کې د مراسمو په ترڅ کې پسله مارګ څخه د امریکا فقید سناتور جان میکین ته ورکړل شوه. دغه جایزه هغه چا ته ورکول کیږي چې په روسیه کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کړې وي او د هغه حقوق پو په نامه ده چې په 2009 کال کې د ماسکو په یو زندان کې وژل شوی و. خبریال هنری ریجول په لندن کې لمراسمو څخه په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دی.
مخالف سیاستمدار ولادیمیر کارامورزا د پنځشنبه په شپه دغه جایزه ورکوله چې په روسیه کې دوه دلیل ظاهر ورکولونه بد شوی دی او د امریکا د فقید سناتور عملګری و. د خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
But Senator John Sidney McCain, in recognition that his legacy will long continue to inspire all of those for standing up for liberty.
د فقید سناتور جان مکین میراث به دوام لري چې ټول هغه کسان به ورنه الهام اخلي چې د ازادۍ او عدالت لپاره کار کوي. د جان مکین لور مګین د خپل فقید پلار په وکالت دغه جایزه ومنله. د هغه میراث د هغه څه سره توپیر لري چې دا ورته د روسي ډیکټاټر وای. د فقید جان مکین لور مګین مکین خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
John McCain defended and vindicated the memory of ordinary men and women with integrity like Sergei Magnitsky. Vladimir Putin has them murdered. John McCain was a strong man. Vladimir Putin is a weak man's idea of a strong man.
McCain de Sergei Magnitsky po shan da dinari naw aw khuzul yadna po wiqar sara difa aw malatar kaw. Vladimir Putin doy wajlidi. John McCain yow qawi shakhs o ولادیمیر پوتین دیو کمزوری کس نظر ده. ملت جان مکین په مړینه وستایه او په نیک نوم یاد کړه چې د دغه هیواد خدمت کړي او مینې ورسره لرله. ولادیمیر پوتین ان په دې خ پویږي چې د خپل ژوند ته ستر خطر د خپل خلک دی او دا به د مستبد او غلب هیڅ یادېږي. جان مکین د روسي د مشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په چال چلن باندې انتقاد کوو. جمهور رئیس په کلکه دغه انتقاد رد کړی دی. مکین د 2018 کال د جنوري په میاشت کې جورجیا ته سفر کړی و. فقید سناتور جان مکین نو وای
Vladimir Putin, unless we stand up to him, will continue his aggression.
ترڅو چې موږ د ولادیمیر پوتین په مقابل کې ونه درېږو هغه به خپل تیری ته دوام ورکړي. د روسي مخالف سیاست پوه الکس ناولین او یوکرین فلم جوړونکی اولیګ سنټسوف په ګډون یو شمېر نورې جایزې ورکړل شولې. د روسي د قانون پوه سرګی ماګنیتسکی په نامه دغه جایزې ورکول کېږي چې په 2009 کال کې د پولیسو په توقیف کې تر هغه پورې وهل شوی و چې سا یې ورکړه. له ده نه د 230 میلیونو ډالرو په ارتباط تحقیقات کېدل چې د روسي لوړ رتبه مامورینو په ټیکس ورکولو کې جعلکاري کړې وه. د هریټیج کپیټل مینجمنټ اجرایه رئیس بل برودر میګنیتسکی مقرر کوي چې د دغه جعلکاری په باره کې تحقیقات وکړي. د مبارزه وکړه چې امریکا د میګنیتسکی لایحه په 2012 کال کې تصویب کړه چې اجازه ورکوي د بشري حقوقو سرغړونکو ویزې دې وځنډول شي او شتمنۍ دې کنګل شي. په اصل کې جان مکین په کانګرس کې د دغې لایحې د تصویبولو تر شا و. د سرګی میګنیتسکی د جایزې مؤسس بل برودر نو وای
And so starting next year,
We're not just going to honor Russian heroes, but in the spirit of the global
او زکنو دغه جایزه بل کال پیل کوو منګ به همدا وس د روسي اتلانو درناوی ونکړو مګر د مګنیټسکی د لاهی په نړیوالې روحي سره منګ به د درست نړی د اتلانو درناوی وکړو امریکا په دې هفته کې د مګنیټسکی د لاهی نه کار واخیسته د سعودي عربستان د ولسو مامورانو په خلاف اقتصادي بندیزونه ولګول چې د خبریال کمال خاشقزی د وژل کېدو تور باندې لګول شوی دی
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
در نوریدونکو د امریکا د پنسلوانیا په ایالت کې تیره میاشت یو وسلوال په کنیسا کې عبادت کوونکي ووژل او بل کس د لاس انجلس په ښار کې د یو رستوران مشتریان په نښه کړل یو شمیر امریکایي محصلین د پیښه د ژوند تریخ حقیقتونه بولي چې په وینا یې هر څوک باید له فکري لحاظه ورته چمتو وي په دې باره کې پام وکړئ راپورته
د امریکا ولس د شمو د بلاولو له انزورونو سره عادي شوی دی د کالیفورنیا ایالت په 1000 اکس ناحیه کې وژنه د کایل سټنفورد لپاره د یو بد خوب بیا لیدلو کایل په 2018 میلادي کال کې د لاس ویګس په نیواده ښار کې د همدسي یوې ډلې وژنې نه ژوندۍ پاتې شوه
زه یو کال شو چې د بریټ روسه له هم ژوندۍ يم فکر کوم دا رښتیا زما دویم ژوند دی زه په دې درد پوهیږم چې د خلکو زغم زه څو ځلې په همدې رستوران کې وم او د محصلینو د محفل شپه مې ډیره خوښه ده
اغه د وینې ورکولو په نیت روانه و خو دا باور نه کوي چې د کور خواته به بیا ډلې زوژنه وشي
د دې خبرې اوریدل دومره آسان نه دي خو ورځ تر بلې عادي کیږي فکر کوم اوس ورسره بے تفاوت شویم
خو درن سبب هي هم کیږي
اوس که رښتیا وایم نو یو ځای ته به تلو دوه ځلې فکر کوم یوازې دلته نه وړو دوکانونو او لویو مغازو ته هم په تلو فکر کوم
د کالیفورنیا د رستوران نه نیول تر پنسلوانیا کنیسی او د ټکساس د لیسې پورې ټوله ډلې زوژنې د یو کال دننه وشوې
چې مدام په ویره کې ژوند کوي دا تروریزم دی همدې ته خو ترهګري وایي او باید همدا نوم ورته ورکړل شي موږ د خپل هیواد دننه په ویره کې ژوند کوو د خپلو سرحدونو دننه او په خپل منځ کې ویره لرو
گراس فیشر د لاس انجلس د ډلې زوژنې زیات راغلي او د وسلو د کنټرولولو غوښتنه لري میرمن فشر وی د خپل ماشومان لپاره اندېښمنه ده
سم پیپل ار لايك او اټس انادر ماس شوټینګ
ځینې خلک وای بیا د لیزه وژنه وشوه دا چټیا دي زه د دې وضعیت د لاسه لیونه شوم ځکه هر ځل چې داسې پیښه کیږي زه ورځم او غم شریکی کوم زه د ماشومان او د هغوی د مور او پلار بوټانو ته ژاړم د ځان سره وایم چې یو څوک څنګه د خپل ماشومان سره داسې خدای پامانی کولای شي چې ورته وي خشپه او چې ویښ شي وګوري چې هغوی نور هیڅ کله کوټه نه راځي دا سم کار نه دی چې ماشومان په مکتب کې ووژل شي
parents and teachers
کورنۍ او معلمین باید اوس د هغو ماشومان سره پوره خبري وکړي چې مکتب ته ځي او دا ورته وایي چې کدا سه پیښه وشي نو څه باید وکړي ستا پلان څه دی چیرته بلار شي او په دا ډول خبرو باید اندېښمن نشي زما په خیال دا ستونزه په دې هیواد کې څو اړخونه لري او باید د حل لارې چارې هم د څو اړخونو وشي خو که څوک وایي چې وسله د دې ستونزې علت نه دی اصلا بهانه جوړوي
اوس چې امریکایان د ډلې زوژنو له امله فعال او عامه آگاهي ورکوي دوی د سی یو رښتینی وضعیت رامنځته کړی دی چې ګڼ شمیر والدین به خپلو ماشومانو ته وایي چې د هغوی لاره تعقیب کړي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري روغتیایي مسؤلین وایي د مني په موسم کې د پولیو د ناروغي د مثبتو پیښو احتمال زیات وي دوی له خلکو غواړي چې خپل ماشومان ته په خپل وخت د پولیو ضد وڅاسکي واکسین ورکړي زموږ خبريال عبدالمالک شفاق رپورټ راليږي
د روغتیایي مسولینو په نظر د منی او ژمی موسمونه د افغانستان زیاتره سیمو کې چې ګرم سیری نه دي د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو احتمال زیات لیدل کیږي په پکتیکا کې د پولیو اړوند د جلی سانګي مشر محمد نور له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسنی موسم کې د پولیو وایرس د احتمال یو لامل په یخو سیمو کې د زیات شمیر کورنیو بې ځای کېدل دي نوموړی په ټوله کې د پکتیکا د ولسونو په خاصه توګه د علماو له همکارۍ چې د پلج وایروسي او ساري ناروغي په لمنځوړلو کې ترسره کړي خوشی شي. دی وایي
لکه د مونږ د پکتیکا ورونو چې څنګه خپل ماشومانو ته خدمت وکړو او د مونږ د پکتیکا علماو چې څنګه د خپل ماشومانو په د صحت په فکر کې شول، نو کچیرې د افغانستان د نورو ولایتونو وسیدونکي هم د پکتیکاوالو دغه ابتکار په کار واچوي، نو د دې ماشومان به هم د پولیو په مقابل کې ماپ.
نکی بولا د پکتیکا د نکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د ژمي په موسم کې یې د نورو ناروغیو د وقایې تر څنګ د پولیو ضد واکسین ورکړې ته هم توجه زیاته کړې ده.
مخکې خو مشته دا تعلیم سرته شوی نه و، خو هېڅ واکسینې مقصد په ګټه باندې پوه شوي دي. دا هېڅ هر سړی لګوي، مقصد خلق ته ګټه ورسېدلې. هر سړی په دې باندې پوهېږي چې مقصد دا ډر ازیته ګټه لري، دا څه کمه خبره نه ده.
د یوسف خیل ولسوالۍ اوسیدونکی غلام رحمان همدرد بیا د پولیو ضد واکسین ګټور بولي او له خلکو یې د تطبیق غوښتنه کوي.
دا راته جوته سوي چې واکسین ګټه لري او له بلې خوا موږ عملا اغېزې لیدلې دي. یعنی پخوا چې کوم د پلجو د سری او د دغه ناروغۍ زیاتې وي، اوس هېڅ ستنه هېڅ ترسترګو کېږي نه. نو دا د واکسینو برکت ده چې دغه ناروغۍ له منځه یوړې او خلک له دغو ناروغیو څخه وژغورل سو.
له افریقایي هیواد نایجیریا څخه د ګزر ناروغۍ تر پاکېدو وروسته په درسته نړۍ کې یوازې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه یادېږي چې لا هم د ماشومانو د فلج یا ګزر ناروغۍ وایروس پکې موجود دی.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم چې خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د پکتیا په ولایت کې چارواکي وایي د هغې یو څلوېښت کسیزې غیر مسؤولو وسلوالو ډلې پر ضد یې عملیات پیل کړي دي چې په سړي تښتولو، غلاوو او ځینو نورو جنایي پیښو کې لاس لري. خلک هم له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په غلا او سړي تښتوونکو کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
شاوخوا لس کلن ماشوم عبدالله څو ورځې مخکې په ګردیز کې ناپېژاندو وسلوالو تښتولی و. هغه پرون د پکتیا د امنیتي ځواکونو له لورې په پلټونکو عملیاتو کې راخوشی او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو.
ماته ویلی پلار ته دې وایي چې روپۍ راولېږي که نه وژنم دې.
د ده پلار جمعه محمد خبریالانو ته وویل چې یوه ورځې زوی له ښوونځي نه کور ته پر لاره و چې ناپېژاندو وسلوالو وتښتوه. هغه وایي چې تښتونکو ترې پیسې غوښتې وې خو د یې وس نه درلود.
موږ نه اول غوښتلی چې ماته شپېته زره ډالر راولېږه، شپېته زره ما زه شپېته روپۍ نه لرم، ټوله ورځ پاپړ خرڅوم پوس وي، بیا چې تا لاس کوم زه پنځوس ورکړه، بیا چې څلوېښت ورکړه، څلوېښت نه دېرشو ته راغه، دېرشو نه پنځلسو ته، دولسو ته هم شپږ زره ته راغی راته.
په ورته وخت کې د پکتیا امنیتي او ملکي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د یو څلوېښت کسیزې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې چې په ګڼ شمېر جنایي پیښو کې لاس لري پر ضد عملیات شروع کړي. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت آشنا راډیو ته وویل چې د دې ډلې اووه کسان پرون نیول شوي هم دي. هغه زیاتوي د پاتې نورو کسانو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو خپلې هلې ځلې شروع کړي دي.
عملا دوی اووه نفره دستګیر کړي وو چې تاسو ته یې وښودل. ممکن دغه ډله انکشاف وکړي او له دې سره چې نور خلک کوم تړاو ولري هغه به هم په خپل وخت باندې دستګیر شي.
د امنیتي چارواکو په وینا د یو څلوېښت کسیزه غیر مسؤوله وسله والا ډله د پکتیا په مرکز ګردیز او ځینو ولسوالیو کې په سړي تښتولو، غلاګانو، قتلونو او یو شمېر نورو جنایي پیښو کې ښکېله بلل شوې.
صداقت مینوم د مرکز پکتیا مرکز اوسیدونکی یم. خو له حکومت نه مو جدي غوښتنه ده چې په دې برخه کې ډېره پاملرنه وکړي تر څو خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي او د دې سړیو تښتونو په باره کې له حکومت نه جدي غوښتنه کوو چې د دې خلکو سره جدي برخورد وکړي.
که څه هم امنیتي چارواکي کله ناکله په جنایي پیښو کې د ښکېلو غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د نیولو خبرونه ورکوي، خو د سیډونکو په وینالو سزا پرته خوشی کول یې د جنایي پیښو ګراف لوړوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.